وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. طالبان ادعا کوي چې د نیمروز په مرکز زرنج ښار کې د داعش ډلې د خراسان څانګې پر یو پټنځای عملیات کړي چې د هغوی ټول غړي یې وژلي دي. د نیمروز لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات نن سهار وختي د زرنج په معصوم آباد سیمه کې وشول. د راپورونو له مخې طالبانو ادعا کړې چې لږ تر لږه دوه داعشیانې په دغه برید کې وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. طالبان وخت نا وخت په ځینو سیمو کې د داعش د غړو چې دوی خوارج بولي د وژلو نیولو ټپي کولو ادعاوې کوي، خو دا چې آیا دغه کسان واقعا داعش ډلې غړي دي شکونه خول شوي دي. د بی پولي ډاکترانو ټولنه وایي د دوی جراحان هر میاشت د هیواد په شمال کې د 400 کسانو جراحي عملیات کوي. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټوټر کې لیکلي په کندوز کې نن سبا زیات کسان په ټرافیکي پیښو کې ټپیان کیږي چې دوی درملنه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان د روغتیايي نظام د کمزورۍ په اړه بیلابیلو ادارو خبرداری ورکړی دی. ځینو نړیوالو بنسټونو بیا هم په افغانستان کې خلکو ته د روغتیايي خدماتو رسولو ته دوام ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 100,000 ټنه دال پر خلکو ویشلي چې د 30 میلیونه خلکو غذایی اړتیاوې پوره شي. د دې پروګرام د بریتانیا څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه دال د ویټامینو او منرالونو یوه عمده سرچینه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي پروان اپریل میاشت کې له اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 90 میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي موادو د مرستو اندازه نیمایي کمه کړې ده. د ادارې د یاد کمښت علت د بودیجې نشتوالی یاد کړی دی. د اسرائیل پوځ وایي د دوی ځواکونو نن سهار وختي وروسته له هغه په سوریه کې ځینې اهداف وویشتل چې لومړی د سوریې له قلمروه د اسرائیل پر لوري په دوو پړاوونو کې شپږ توغندي وتوغول شول. دا د اسرائیل له شمال ختیځ ګاونډي هیواد څخه نادره حمله بلل شوې. کله چې له سوریې وروستي درې توغندي وویشتل شول د اسرائیل پوځ وایي دوی هم د توپونو په اندښتونو سره ځواب ووایي او په سوریه کې هغه ساحې وویشتلې چې دغه توغندي ورڅخه توغول شوي وو. د اسرائیل پوځ وروسته وویل د اسرائیل جنگي جټ الوتکو د سوریې پوځي ساحې وویشتلې او په هغو کې هغه سرای هم شامل دی چې د سوریې رادار او د توپچي ځواک پوستې پکې وي. دا پیښې داسې وخت کېږي چې په بیت المقدس کې یو وار بیا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د اوکراین د ژغورنې یو سازمان وایي دوی له روسیې یو دیرش ماشومان چې د جګړې پر مهال روسیې ته لیږدول شوی وو بیرته اوکراین ته ستانه کړل. میکولا کولیبا چې د سیف اوکراین د سازمان اجرایه مدیر او د ماشومانو د حقونو په چارو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ کمشنر دی پرون په کیف کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه. لکه چې روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی، روسیې ته د اوکراین د ماشومانو جبري لیږدول یوه اندېښنې وړ موضوع یاده شوې ده. نړیوالی جزایی محکمې پر روسیې فشارونه زیات کړي او د مارچ پر 18مه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د ماشومانو د حقونو د کمشنر ماریا لفوفا بولیفا د نیولو حکم صادر کړ او دواړه له اوکراین څخه د ماشومانو په تختونه تورن کړل. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې نن د ګجرات ټایټنز چې د راشد خان په مشري ټیم دی او همدارنګه کولکاتا نایټ رایډرز لوبډلو د هند غوړ لیګ یا آی پی ایل په لړ کې سره مخ شوې دي. د ګجرات لوبډلې په شلو اوورونو کې 215 منډې هدف ټاکلی دی. اوس د کولکاتا ټیم د یاد د پوره کولو لپاره په میدان کې دی. تر دې دمه 125 منډې کړي دي. د هدف ترلاسه کولو لپاره 48 منډو ته ضرورت لري. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه، فیسبوک پاڼه، همدارنګه یوټیوب کې وګوره او ولوله. د سر مطلب مو دا دی چې په نیمروز کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ د یو پټنځای پر ضد طالبانو ځواکونو عملیات کړي دي.
دوک تنه کتنګر وو جلسول او یو تن اهم ژوندې ونی ولسو په یاد نشته کې امنیتی ځواکونو او ملکی وګړو ته کوم تلفات نه دی رسیدلی.
په دغه پروګرام کې ومدارنګ د غزنی د کارګرو ماشومان په ارتباط هم کو وختو تاسو ته یو رپورت خبر کوم. همدارنګه په دغه پروګرام کې دا اوري چې په هرات کې د انټرنیټ کافيګان فعالیت بیرته پیل شو ورسره له هغه چې ازادي رادیو په اړه باندې راپور خبر کړ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا محمزه صفی الله ستانګزای خراغلاست وایم رازو اول مطلب ته. نن د طالبانو ځواکونو د نیمروز په مرکز زرنج کې د داعش یا خراسان څنګه د وسلوالو پر ضد باندې عملیات کړی دي. طالبان ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې دوه غړي وژلي یو بلې ټپي کړی دي. همدارنګ د طالبانو لاسته ګڼ شمېر مهمات هم په لاس ورغلي دي. په دې اړه باندې امید ظهیر مال یو رپورټ جوړ کړی چې په ګډه سره ګورو او اورو.
په نیمروز کې د طالبانو د حکومت چارواکي ادعا کوي چې هلته یې نن سهار د داعش ډلې په یو پټنځای عملیات کړي دي. دوه داعش وسلوالې وژلي او یو بل کس یې ژوندی نیولی دی. د نیمروز ولایت لپاره د طالبانو د اطاعت فرهنګ رئیس حبیب الله الهام نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات سهار وختي پیل شوي وو او اوس له دې چې کله دوی عملیات وکړل هلته داعش وسلوالو هم د باندې ډزې وکړې او د همدې ډزو په پایله کې خطر رامنځته شو چې نږدې نیم ساعت یې دوام وکړ او بلاخر لیم ساتون سا دا جګړه پای ته رسیدل. دوی د جګړې دقیق ځای د زرنج ښار د دریمې ناحیې سید آباد سیمه ښایي چیرته چې د دوی له قوله د داعش یو پټنځای و. د طالبانو چارواکي وایي چې دې عملیاتو په پایله کې یو شمېر مهمات او پوځي تجهیزات هم د دوی لاسته ورغلي دي او ملکي خلکو او تر خوای د دوی اساس دواکونو ته کوم ځان نه رسیدلی. خو لسی می بیا ازادي رادیو ته رسیدلی ویډیو غان یا خی چې په دې دزو کې د خاري او مهمه سیمه په نخ کیږي او تر خوای مرمۍ د ملکانو په کورونه لګي چې په ویډیو کې هم ادعا کیږي چې ملکي مرمۍ د ملکانو په کورونه لګي کې پوچا دي ځان نه دی اړولې.
دا اج سر دروسه غوږ سرپر دیواله ولاړ دی کوکه کې کوي ګوري چې څوک موږ ژوندۍ پاتې دی کنه دی.
خو یو بل اوسیدونکي هم دا خبره وکړه چې جګړه نږدې یو ساعت دوام وکړو او په دزو کې ځینې ماموی د دوی کورونو ته هم ورغلي خو ځاني زیان نه دی اړولی. دا ادعا وي داسې معلومات راکېږي چې طالبان لا هم داعش د افغانستان لپاره خطر نه بولي. خو عملا په روانه میاشت کې چې د اپریل میاشت مې هدف دی دا افغانستان نه په څو ولایتونو کې د داعش پر ضد طالبانو عملیات دي چې کوي. ترخای داعش ډلې هم په کابل او مزار شریف کې د وروستیو خونړۍ بریدونو مسولیت هم منلای دي. خو طالبان له دې ټولو چارواکو د ټولو اندېښنو ته په کتو سره وایي چې نه داعش ګواښ نه دی د افغانستان لپاره. دوی دا ډله ځپلې ده په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ترخای د امریکا متحده ایالاتو په زلونو دا خبره کړې ده چې داعش ګواښ دی.
بله په راپور کې مو واوریدل چې په نیمروز کې نن طالبانو عملیات کړی دي. په همدې رابطه باندې زموږ همکار مرسلین ارسلا د پوځي چارو له شنونکي یوسف امین زازی سره مرکه کړې ده چې داعش ولې په دې وروستیو کې خپل فعالیتونه د افغانستان په جنوب لویدیځه حوزه کې زیات کړي دي.
داعش یو تهدید ده. تجربه مونږ ته دا خودلې ده چې د افغانستان کې تمویل کوونکي، تجهیز کوونکي، ملاتړ کوونکي د دغو ډلو د بهرانیان دي او خپل بعضې کورنۍ عناصر هم دوی ته د تخریبي فعالیتونو زمینه برابروي. نو دا چې د نیمروز خواته یا د شمال خواته دو خواته اوسه شوي دي نو هلته بستر ورته آماده ده. نو دا یو ګواښ دی فقط دفتر ده چې دلته باید دغه جګړه ادامه ولري. دا خرڅوي عناصر دي چې په جګړه کې دوی ګټې ګوري دا به ادامه ولري زه فکر کوم.
د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ یو ګډ ټکی داري چې دواړه داعش ګواښ بولي. اوس نو چې دوی په دې یو ګډ ټکی سره سلا شوي دي، آیا د دوی ترمنځ کېدای شي همکاري رامنځته شي؟ او طالبان د نړیوالې ټولنې لپاره څونه د اعتبار وړ همکاران کېدای شي له داعش سره په مبارزه کې؟
دا ګورې د کاغذ په سر یو لیکل شوی ده، مګر هغه بحث چې باید د تروریزم په اړه شوی وای او تمویل کوونکي تجهیز کوونکي باید معلوم شوی وای، دا بس نه ده شوی. یعنی د افغانستان د عام ولسو یوه لویه دعوا د نړیوالو او د سیمې د هیوادو سره همدا ده. متاسفانه د دوهې تړون کې ناقص تړون دی، دا د دواړو جنګي خواوو په منځ کې خبرې شوې دي، دا د افغانستان د خلکو استازیتوب هلته چا نه ده کړی. یعنی هغه ادعا چې افغانستان خلک لري او متضرر دغه جګړې نه دي، هغه پر ځای پاتې ده، یو ګونګ تړون ده. نو زه فکر کوم دغه بس تر اوسه پرې چا کړی نه ده. داسې مونږ استازی نه لرو چې د نړیواله سیمې یو دو سره د داعش یا د ترهګرو یا د تروریزم یا د تمویل کوونکو د جګړې بحث وکړي. اصلا دا بحث دغسې څوک د تروسه دا جرات نه ده کړی. هر حکومت راغلی دی، بل حکومت یې د منځه وړی دی، او دا حاکم شوی دی، او دا بیا ښه سړی شو، بیا مقابل لوری بیا تروریزم شو، ترهګر شول. لیکن د حکومتوالۍ د حکومتونو د نړیوالو د سیمې یو دو بد اعمال سبب د دې شوی دا چې جګړه نورم توده شي.
طالبان خو وایي چې دوی پر افغانستان بشپړ کنټرول لري او له افغانستانه به نړۍ ته ګواښ نه پیښیږي. نو طالبان د دې ټکي د ثابتولو لپاره څه نظامی او استخباراتي ظرفیت لري چې په ډاډ سره دا اطمینان نړیوالې ټولنې ته ورکوي؟
نګورې وخت چې ولس همکار نه وسی د خپل وکمانانو سره، د ولس مشروع غوښتنې هغه عملی نشي، یو واټن وسی د واکدارانو او د ولس ترمنځ، زه فکر کوم چې ناشونی ده دا کار چې مونږ وایي چې مونږ دغه ترهګرې ډلې د منځه وړلې. هو، مقابله به روانه وي، جګړه به روانه وي، ځکه چې هغو ته بستر په خپله مغه کلو ښارونو کې مسایله ده. دخه څوک راولي، دخه څوک تمویلوي، څوک تجهیزوي، ځای ورکوي، پناګای ورکوي، شپه ورکوي. بنان زه فکر کوم چې جګړه به وي، دا وکیږي چې پنځه مړه کړه، لس مړه کړه، شل مړه کړه، او داسې شوی چې بیخي مو دغه ځالې ختمې کړي دي. داسې فکر کوم چې یو هغه به وي، مبالغه به وسی.
یوسف امین زازای او د پوزي چارو شنون کوي چې د افغانستان جنوب لویدیځ حوزې ته د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په ارتباط باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو خبری مجله په رادیو سربیره په فیسبوک او یوټیوب کې هم دا شی به تاسو ګورئ. که څام د طالبان حکومت د کابینې د تیر کال په مرغومی کې د 1402 مالی کال د بودیجې سند د تصویبیدو خبر ورکړ، خو تر اوسه دغه سند د طالبانو د مشر لخوا نه دی تایید شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل د 1402 مالی کال د بودیجې سند لا هم تر څیړنې لاندې دی. اخو د تیر جمهوری نظام د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي د بودیجې سند په توشیح کې ځنډ د پراختیایي پروژو په پلي کېدو کې د ځنډ لامل ګرځي. جزئیات به له سنا کا کړو.
د 1402 مالی کال څخه لنګدی یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم د طالبانو مشر د خپل حکومت د بودیجې سند نه دی تصویب کړی. د طالبانو حکومت کابینې د تیر کال په مرغومي میاشت کې اعلان وکړ چې د 1402 مالی کال د بودیجې سند یې تصویب کړی، او د طالبانو حکومت د مالی وزارت هم د دې خبر په نشرولو ویلي وو چې سند به د تایید لپاره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته ور ولیږي. په دې اړه د طالبانو حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولي حقمل ازادي راډیو ته وویل،
موږ د بودیجې سند کار ختم کړی او د توشیح لپاره مواسطه ول، تر څو چې هغه توشیح نشي جزئیات له چا سره نه شریکیږي.
د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د بودیجې سند لا هم تر څېړنې لاندې دی. د طالبان حکومت د 1402 مالیکال د بودیجې د سند جزئیات لا تر اوسه په رسمي ډول نه دي خپاره شوي. د تېر جمهوري نظام د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي چې د بودیجې د سند په توشیه کې ځنډ د پراختیايي پروژو په تطبیق کې د ستونزو او ځنډ لامل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د کابینې لخوا د 1402 مالي کال د بودیجې له تصویب وروسته د ننه معلومه شوې چې د بودیجې څومره برخه عادي او څومره پراختیايي ده. او د دې تر څنګ طالبانو د مالي کال پای د جدي له میاشتې څخه همل میاشتې ته بدل کړی دی. په تېر جمهوري نظام کې به د بودیجې سند د مالی وزارت لخوا له چمتو کېدو وروسته د تصویب لپاره ملي شورا ته استول کېده او له تصویب وروسته به د ولسمشر لخوا توشیح کېده. دغه راز د بودیجې جزئیات به د تصویب په بهیر کې او له توشیح وروسته په ډاګه کېدل. خو د طالبانو په حکومت کې چې ملي شورا نشته د بودیجې سند د کابینې له تصویب وروسته د تایید لپاره د طالبانو مشر ته استول کېږي. تیر کال د طالبانو حکومت د 1401 هجري لمریز مالي کال ټوله بودیجه 211 میلیارد افغانۍ اعلان کړه چې 8.9 میلیارد یې پراختیايي او پاتې نوره یې عادي بودیجه وه. د طالبانو حکومت ویلي و چې دا بودیجه د کورنیو عوایدو پر بنسټ جوړه شوې، خو په دې سند کې د دولت وزارتونو ته د ځانګړې شویو بودیجو اندازه نه وه په ډاګه شوې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د ازادي رادیو خبری مجلې ته ناست یې. دغه خبری مجله پر رادیو سربیره په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ توګه کتلی شئ. پرون مو راپور درلود چې په هرات کې طالبانو انټرنیټ کافیګان یا انټرنیټ کلبونه بند کړي دي. دوی دلیل وایي چې په خلکو په دغو انټرنیټ کلبونو کې ناوړه استفاده کوله. مګر د ازادي راډیو د راپورونو تر خپرېدو وروسته اوس تازه راپورونه دا دي چې هلته انټرنیټ کافیګانې بیرته فعالې شوې دي او د فعالیت اجازه یې ترلاسه کړې ده. نرګس مومند په دې موضوع باندې پرون هم کار کړی و، نن بیا هم دا موضوع تعقیب کړی او اوس یې تازه جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
سلامونه ستانګزای صاحب تاسو درنو اوریدونکو ته. مونږ نن ښه خبر درته لرو. ښه خبر دا چې د مونږ د پرونی راپور پر استناد کله چې مونږ د هرات ولایت کې د انټرنیټ کیفیګانو د بندولو لپاره راپور جوړ کړ او د امر بالمعروف له رئیس سره خبرې وکړلې. دغه د خبرې پر اساس باندې چې مونږ تازه کبندي کړی دي، ځکه دلته ماشومان ډېر تلل، ماشومان ډېر زیات بوختول او دغه نه مشروع استفاده کېدل. نو کله چې مونږ د راپور خپور شو، په هرات ولایت کې د انټرنیټ کیفیګانو مسؤلین دوی ته ورغلل او ورته ویل چې مثلا دا سو تفاهم د چې تاسو په دې کې راغلي، حال دا چې مونږ هغه کوم څه نه خبرو. نو دا چې اغه نور څه ویلي دي، خو دې چې دغه خلې واورو
بما یک درې امانیت یا
مخته یو سلسله امانیتونه وځکړل چې له 15 کلونو کم کسان دلته پرې نه خودل شي، مبتزل فلمونه دی ونه وسی، جون دی ونه وسی. دا ټول شیان موږ په خوا هم عملی کول. دا چې ازادي رادیو موږ غک مسولین ته ورسو ډیر مننه. ډیر خوشاله يم شاو خو درې سو کفي نیټونو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شو. د 1500 ډیر کسان او 5000 د کورنۍ غړي چې له ډوډۍ پاتې وو بیرته په ګټه واټه شول. مننه له ټولو رسنیو او په ځانګړي ډول د ازادي رادیو مننه.
څنګه چې تاسو هم غوړی دی چې دې هم دا د یو لا انټرنیټ کیفیګانو له مسولینو څخه وو، نه دا په ځانګړي توګه له ټولو میډیاګانو نه، خو په ځانګړي توګه له ازادي رادیو نه ډیره مننه کوي، ځکه د ازادي رادیو د پرونی راپور د خبرېدو وروسته دوی تقریبا د 300 کیفیګانو مسولین ورغلل. د امر بالمعروف رئیس تاغیته ویل چې تا پرون په ازادي رادیو کې دا خبر کړی ده، حال دا چې موږ تاسو څه نه نشرو او د موږ په انټرنیټ کیفیګانو کې هغه تماشومان نه راځي، هغه تلویان راځي، غوی ریسرچ کوي نه کې اکثرا نه پانتون مسلې وي. نو غي هم د دې ټوله خبره واوري دي او لکه مرغه موږ توانې د چشاو خان 300 باندې انټرنیټ کیفیګان چې یو وري رئیس دا باندې 1500 کسان به کار کوي، ته به د کار زمينه مساعده کړل. نو پاین وخت موږ د زین نور انټرنټ کیفګان سره هم خبري وکړي او بل قسم له موږ سره خبري وکړي هم خپل خوښي څرګنده کړه او د ازادي رادیو نه ځانګړي مننه کړي تم دغه ویل چې مثلا زه خپل په کورنۍ کې د لاس کې دیول اسو کسانو مسولیت زلړم د غیروړي په غاره لرم او شاوخه یو ونی کې چې د ما دکان بند او ماته ډیر زیات ځان ووخته خدا اوس چې اوس خلاص شوی زه ډیر خوشاله نو ورته وخت موږ د زین مسولین سره هم خبري وکړي مسولین په خبرو پر اساس باندې کې څه هم د موږ یو ونی ځای شوی دا یعنی موږ
نرگس جان ډیره مننه کوم چې راپور دراک و موریدل چې په هرات کې انټرنیټ کافیګانې بیرته خلاص شوې دي د یو ورځ وروسته لاغه چې ازادي راډیو په دې باندې ریپورت ورک تاسو د ازادي راډیو خبری مجله ګوره او
د خبرونه د دوشنبه په ورځ
دا مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ورزو یو نړیوال موضوع ته د اسرائیل جنگی الوتکو او توپچی په سوریه کې ځینی اهداف روسه له هغه وشتل چې لمړی له سوریه د توغندیو نادره حمله وشوه. له شمال ختیځ گاونډي هیواد سوریه څخه پر اسرائیل دغه حمله نادره بلل شوې. دا بیخي داسې وخت کیږي چې په بیت المقدس کې د یهودانو او مسلمانانو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. اسدالله لودین دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
د اسرائیل جنگی الوتکو او توپچی په سوریه کې ځینی اهداف ورسته له هغه وشتل چې لمړی له سوریه پر اسرائیل توغندي وشتل شول. د اسرائیل د فایز واکونو ویلي د شنبه نه وخت په لمړی پړاو کې شپږ توغندي د اسرائیل لخوا د اشغال شوو جولان غونډي پر لور وشتل شوې دي. د اسوسییټډ پریس اجانس په لیکنه په دمشق کې د ایران د فلسطینیانو یوې ډلې چې د سوریه حکومت ته وفادار ده د راکټونو د لمړی پړاو حمله مسولیت واخیست او ویلي دي دا توغندی پر الاقصی جماعت د ورستیو چاپو په بدل کې وشتل شوې دي. د اسرائیل د فایز واکونه وای په بل پړاو کې دوه توغندی د اسرائیل قلمرو تنه نوتلی چې د یو مخنیول شوی او لدریو نورو توغول شوی توغندیو څخه یو یې د جولان غونډیو په جنوب کې پر ځمکه لګیدلې. دغه توغندیو د بریدونو په پایله کې تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور سملاسي نه دی ورکړل شوی. اسرائیل په جواب کې د سوریه پر هغو ساحو د توپونو دازې کړي چې توغندي ورڅخه وشتل شوې دي. د اسرائیل پوز روسه ویل د اسرائیل جنگي جټ الوتکو د سوریه پوزي ساحه چې د څلورمې لوا مرکز هم پکې شامل وو وشتل. دا په خدا سره وخت وشو چې نن یک شنبه د بیت المقدس په زیارت یعنی د الاقصی جماعت کې د نن د يهودانو او مسلمانانو ترمنځ کلکیچ او شتره رسیدلې دي. مسلمانان غوښتنه لري چې د روژې پر مهال د شپې لخوا هم په الاقصی جماعت کې پلې عبادت او منځونه وکړي او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. راپور نه وایي چې د اسرایلی پولیسو او د غراز د فلسطینی مسلمانانو ترمنځ او روسي شپو ورځو کې د خلاب له کبله لزګونه کسان ټپیان شوي او یو شمېر کسان نیول شوي هم دي. دغه تل پر کړکیچ سپینی ماڼۍ هم اندېښنه خودلې او له دواړو خواو نه د زغم غوښتنه کړې.
ډیر مننه کوم اسدالله لودینو چې د بیت المقدس له وروستیو حالاتو مو خبر کړلو. البته اسرائیل پوز نن د سوریه په قلمرو کې ځینې اهداف وشتلی دي. دا ورسره لږ چې له سوریه نه د اسرائیل ځینې برخې په توغندې وشتل شو. خو په بیت المقدس کې د يهودانو او مسلمانانو ترمنځ هم کړکیچ روان دی. اوس ورزو خوست په خوست کې د راپورونو لمخې په بیوازلو کسانو باندې وزي ویشل شوې دي څو له دوی سره امرستي وشي. نجیب الله لوخیل په دې اړه یو ویډیوي ریپورت جوړ کړی چې
اوریدو. په خوست کې د باغ صبریو ترزیو او مسافر ولسوالیو همدارنګه دریو مرکزی واحدونو متون شمال لکن 240 بیوازلو کورنیو ته نسلي او شری ورکول کې وزي ورکړل شوې. د مسؤلینو په وینا یاد برنامه چې د خوز د اړیکو دفتر لخوا پلی شوه مالی لګښت شاوخوا څلوېښت لکه افغانۍ و چې د سویس هیواد نړیوالې پرمختیایي ادارې لخوا ورکړل شوي دي.
خاص دومره گزاره کیږي چې مقصد دا غیب بل سول نه پخلوسی چې او خزي ګرځي ګرځد کو شکر دې نه پخلوسی خو مقصد دین دا استخاد دې سریاخه کی چې شوبدې ته نو خرو چای ته نو خرو صلی الله ته نو خرص.
د مالداری د برخی سوداګر وای دوی دا وزي د نیمروز او هلمند ولایتونو څخه راوستي او دا د وزو یو خنسل دی چې کال کې 2000 بچی راوړي او بل شیدې دی وړي کورنۍ لپاره بسنه کوي.
ان شاء الله ضرورت اډیر وته او ان شاء الله ډیر سوندې په حال چې دینه موږ ته شو دی ضرورت دا مستی کړای شو خاطر چې ډیر کوی غا ان شاء الله دینه کیدا شي جرما جوړ شي
بلدوری ته د برنامه پلی کون کی وای کته هم دا مرسته لګه ده خو بیا هم به وزله خلکو لپاره خده او دی وی وړي کورنۍ څناسه گزاره ور باندې کیږي
دغه کورنۍ غریب کورنۍ وي د دوه پر حد اقل دیوغه پیاله شوده ممکن د غریب کورنۍ ته زیات شي او دغه نسلی وزيدي په یو کال کې تقریبا دوا وره بچی زګوی بعضی وزید اسی وزید په دې کې موجود دي چې دوا بچی و درې بچی هم زګوی نو دای کولای شي هم یې د غوښه نه استفاده وکړي هم یې د پښم نه استفاده وکړي هم یې د بچی نه استفاده وکړي خلاص کړی
په خوښ کې د نړیوالو بنسټونو لخوا داسې مهال لزګونو به وزله کورنۍ سره د دوی د اقتصادي حالت د ښه کېدو په خاطر د نسلی او شیدو ورکوونکو زمرسته کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویری پروان 2023 زګیدیس کال کې نګدې 28 میلیونه او 3 لک افغانان بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري
اوس به هم بختیار ساحل توار ورکو چې د سپورت نړۍ ورستی خبرونه لمک سره شریک کړي البته تری غوښتنه کوم چې پیل د ګجرات او د کولکاتی د ټیمونو ترمنځ د کرکټ په جالب لوبي باندې وکړي چې شی به مخکې پای ته رسیدلی ده
ستاره ګرسه سلامونه تاسو ټول لیدونکو او لیدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویل اړتیا هم ډیره په ډېره پوری سیالي و په دې سیالي کې راشد خان هټریک تر سره کړ د آی پی ایل په 14 سیالي کې راشد خان و توانید چې د خپل کیریر لومړنی هټریک وکړي البته د آی پی ایل په سیالیو کې هغه چې د لوبي ول سم ور تر سره کاوه په لومړی دویم او دریم توپ یې پر لپسې درې وکټي وسوځولې خاغلی خان د انډری رسل سنیل نارائن او شردل ټاکور مهمه وکټې د لوبي په مهمه شیبه کې ترلاسه کړې راشد خان تر دې وړاندې هم په سوداګری سو نړیواله شلوریزو سیالیو کې په پر لپسې درې توپونه درې لوبغاړي سوځولي خو پای پی ایل سیالیو کې د لومړی ځل و هغه په نننۍ سیالۍ کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې لوبډل مشر هم و دا یو ډیره ښه سیالي تر سره شوه چې په وروستي توپ څلورو منډو ته اړتیا وه او د کلکتې توپ وهونکي رینو سنگ پاره توپ باندې څلوریزه تر سره کړه او سیالي وګټله ګجرات نن پرشه ګټلې وو د 250 منډو هدف یې ټاکلې وو د ګجرات لپاره په توپ وهنه کې وجه شنکر نیمه سلیزه جوړ کړه د کلکتې لوبډلې کڅه هم په پایل کې د رحمان الله ګربز په ګډون دوه مهم لوبغاړي ژر للا سور کړل خو لوبډل مشر نتیش رانا او ان کې تش آیر په د لوب په منځ کې خطو په هنه وکړو د لوب په اخر شیبه کې رینو سنگ وکړ شو چې دوه څلوېخ منډه په یوه شتو په باندې تر سره کړی کلکتې لوبډلې دا دویم بریا د چې د آی پی ایل په سیالیو کې تر لاسه کړي او د ګجرات لوبډلې لومړنۍ مات د چې د آی پی ایل په سګنی سیزن کې دوی ورسره مخ کیږي ګربز پرنمې سیالي کې یوازې 15 منډه تر سره کړې هغه پرنمې لوب کې د فیلډینګ پر مهال وخوږي چې په تو په هنه کې هم هغه احساسات درلودل دا غرض د نن ورځې په دویم سیالي کې چې په چې وشتل شوې ده کینګز پنجاب د سنرایزر حیدرآباد پر وړاندې سیالي کوي د دې سیالي په چې حیدرآباد ګټلې ده او دوی هم د تو په چونه پریکړه کړې ده بل ستاسو
مننه کوم بختیار ساحل چې د سپورت ورستی جزئیات مر سره شریک کړل البته د پروګرام د پای ریپورت به هم په افغانستان کې د بیوزلو خلکو په ورستی حال باندې تاسو ته خبر کو
دا د بادغیس ولایت د قلانه او دری او یا کلن عبدالرحیم محمدی او د هغه کورنۍ دا چې د سخت غریبۍ له کبله اکثره پروژماتي کې د شنو چیو پوری ډوډۍ خوري
مسخیر بنام همسایه هامو
لګوندیانو مننه چې ځینې وخت راته اضافي خوراک لکه وریجې غوخه دال یا نور خوراک پر روژماتي کې راکړي کېنی مونږ اکثره د شنې چای پورې او چا ډوډې خورو
عبدالرحیم دکان په دکان ګرځي خو که یو خوا د شیانو بای لوړې دي نو بل خوا له د سره پیسې هم نشتا په جنگځپل افغانستان کې روجا پرداسه و خراغله چې افغانان د وسکاله او د هواد د کمزوري اقتصاد له کبله د خوراک له کمی سره مخ دي او ډېر خلک په دې هڅه کې وي چې روجمات کې یو څه خوراک پرمیس کېږي عبدالرحیم محمدی چې د وسکاله له کبله یې دوه کال وړاندې خپل کلی پرې خو دي د قلانو خار په مضافاتو کې خپل میرمن او څلورو بچو سره په یو خیمه کې ژوند کوي عبدالرحیم بے روزگار دے خرد میرمن بیا دخل کو کورونا پاکوی او یو څه پیسې گٹی ډیرې افغانانو ته د بے روزګاری او سخت گرانی لکبلا خپلو کورنیو ته خوراک رسول هم گران شوی
ما خریدان کی احتمال داره کی مو با پنج مو شش مو شی کی مو ما پول نشتم کی گوشت بخریم
شاخه پینزه یشپک میاشه کیږي چې موږ غوخه نه داخستی ځینې وخت راته گاونډیان غوخه خیراتی راکړي او موږ د هغوی مننه کوو او دعا ورته کوو
خلی دعا هم بکردن باغ واسه مثلا که ما گوشت خریدیم گوشت
طالبانو چې کله د 2020 کال په اگست کې افغانستان ونی وو نو سمدستی د هیواد ته بهرنۍ مرستې